اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم لومړی د دې سات خبرونه واوري تمده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې پکې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکي افغانان وژلي دي. د استرالیا پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وایي مسکو شایي په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک ردولی نشي. افغانستان او روسیې له 1919 کال راهیسې ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړي او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یو وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیا له مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو ښارونو کې پرانستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو روسیه له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبانو کابل ونیوه په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرې اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي، مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 90 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې چې د تیرونې په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستي سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړه کړي او له 340 ډیر کسانې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب وویشت. د اسرائیل پوز د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوځي هدفونه وروسته تر دې وویشتل چې په وروستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیرې حملې پر اسرائیل کړې دي. خو د جمعې د ورځې په برید کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلي ټپي شو. د سشکال جنوري را په دیخوا امریکایي او بریتانیي ځواکونو هم څو ځله په یمن کې حوثیانو وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د بیت غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او مالیزیا ملي لوبډلې برخه لري.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه، اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیر قانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانعی ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست، یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی‌های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم و وخیم‌تر شده در این سال‌ها، و یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود، یعنی یکی از بخش‌هایی که پشت چنین کارزارهایی بودن گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی توی این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملی‌گرایی اعتقاد دارن که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان‌ها، ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان‌ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاهی مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب به اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره. و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه، ولی اینا همه تئوری‌های توته است. همه این چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه، خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده. و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین‌های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران، مهاجرت، پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای به طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنه. سوال جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، به خصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم با ایران مهاجر شدم و یک مدتی را که در ایران سفری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما اسناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش از زیر نداشته باشه، نخواهی که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن، یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستن که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت‌های طولانی مجبور به این شدم که ایران دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزویی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد برای یک کشور، یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن برای یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه این همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هایشان مسترد میشه. و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، واقعا جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد اطمان صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان، همونطور که شما پیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید نشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جزام در بین افغان‌ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنند یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، ضد و نقیض، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده، مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید، همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنن. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودن که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می‌کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری میبینیم که گروه‌ها و رسانه‌های ایرانی هستن که سعی میکنن در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنن و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی، مثلا موارد معدودی، شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر ساله اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساسا یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تندرو با مهاجران افغان هستند، خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم، یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از ما رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده میکنم که حالا با این موجهای اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن، زندگی کنن، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران، به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود، بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم می بینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است، تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست ممکن است اینا مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره علی مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود
داره. تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که پیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردم. همونطور که می دانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما می دانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که POR هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ACC هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده هم مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حدی بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم می باشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابرامی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز این نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
یعنی با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منه که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر و بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجوی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه‌های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستن رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمی دیدیم که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتن و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتن و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما میدونید که مشارکت داشتن. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتحی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حال با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش فروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم، چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورس دا ونی مهم و پیخوتا کتر
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لایوي متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړی و مورست راوول. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پرې خېدي، په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هڅه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په 11 اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمن د شهیدانو انتقام داده ای تر اپور تشو یو تجور کو او بیا یو عمل شو نو رفتیا مو پلم تا نو تکریرو نا دا شهیان نا وقت ند نو دا یو عمل وقت او اغا عمل یکیرن پا یو وڑا کچنا چه چمره هم پلو یا کچوی دمره دا کامیابی چانس زیادتی او دمره بیا زرک هم کولش باسان هم کولش.
وسط مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ور کوم چې زما بچی له وجلی شو دغه له څوک تاسو نشی کولای زه دې لپاره اوسات شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د ډیورنډ کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودی ترڅو د افغان ولس غږ ټول نړۍ واوري او هغه پریکړې چې هلته کیږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سهشنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود ورسالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورنوتې اوبه ورباندې ورغلي وې. خوراکي مواد یې د منځه تللي وو، نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پارې دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو تروالی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغلی
نه دی راغلی. دته
چا پوښتنه کړې څه ودرېږه ته څوک ورلاندې شوي څونې ورلاندې شوي ته په پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د تندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی وایي شکلی دی او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای د دې چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړې ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او دې پکې امریکا سره نږدې چې هغې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو دوی دفتا هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغې په شاور تمبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامات او د نظام له لاسه ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلی او ګلۍ له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمیرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 150 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کوره نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغله، حکومت نه ترختیا خبرې، زه خپل نظامی سړی یم، حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو و تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نه درغله،
نه درغله دا
نه چا پوښتنه کړې ستو درغله دلته څو ورلاندې شوي، څو نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو،
تقریباً
وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو، مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوړي وریجي تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا نوشابه د شین ښکته زی چې دغه ماشومان چې د وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي، تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلي. نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي، دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ استاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي، نو دا خلک زموږ استاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. انشاءالله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک بریت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغنه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوښ کی دا به سایډ ته کینی، ملته بیا هم نورې خبرې نشته، یو پریکړه به کوي چې دومره لویه مشرتبه او د هغې پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپلې مور په پای او عزت قسم وشي، او تر هغې پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړې نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغې هغه خلکو نه سنی وې کومو خلکو چې دی ووجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیګ کې یم، نو زه د دې خپل بچي د پاره یم، د پښتون د بچي د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دغه موګي شهر د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیګ ورونه هم دادی ناستی، چې زه د مرکزی کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستی حمله وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستي او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینی ازادي رادیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلي او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا ډیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټول شوي دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ راډیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړي نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل لورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
مو دوه ځامن دي. ګیلمن سره درې مو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانه د ویرې د مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړي چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تان چیر ته ملاوي شي وی چې چې زه ډیر شم مېر کړي ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو ځکه چې دای دای نه دا سرو غای کې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله کنو تاسو ته چا خبر در کو څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته رو ور دی ول خبر را کړم ما سیر تا و خپل ما سیمر تا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای دی مړ نه دای او زه باندې په حالات یې رو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل وړا نه و په ځای ځکه په سوي اسلام آباد ته مې دن ورا سوال آيو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړې بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعري هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغيرها ویل
اے شعر نه ارتا دې دا شعر ورته وایي چې مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورینا دي اوی سوتی یو مل ما سکای دی د سارا و د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شهدو
دا غي ما شومان شته
نه دا
غاست تاسو غوښتنه ست د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوینه مو څه غوښتنه ده
مې زو امن دنه غوښته او نه دنه غوښته چې امن وکړش وردا واوم ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې پکړی دا هغه پاته متانه لګی دا چې څه دشمنی تاسو حکومت په حس چیرې لور شته کای و تمامه لیوري تا کې اېسا اېچا سره اېچا غانه و دشمنی خپل شهر د دنیا او عوام ته خیر غوښته خدا پاته چې دې عزت انش کات
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سناو کی دا سین تے ہم اور کو چے تی پا کو چے ہرا اے سنا دی کڑی پشتو نہ تا اوی چے تی پا کو کے چے دار بے دادا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا اے سزار ار وچا تا نا دا ور کڑے کو دا چے 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 پشتانہ تا اوی چے تی پا کو کی چے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتل چې ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی را دي دا سرچینه وایي اباستانه چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل د طالبانو وقت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده. سرچینه زیاتی ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسو یې نشئ خبرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانکزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغې اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد د دې هغه سالم انتقاد په حساب په دې دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه کوي چې دی فرزند د خپل د مقام او د چوکۍ هلته ده، بلکې د همغې لپاره کوي چې کوم تعهدات دوی کړي او هغه تعهدات دوی پوره نه شو کړلی او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او دا ټول د ایس آی اوس فعلا مخالفینو کې دي.
اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونۍ د منظور پښتین هغې ویډیو ګڼ بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسوي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادري بللی او له عاطفي لحاظه ستایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بی احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوون کې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګرویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هېواده د کار او نورو بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستاني فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللی او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي وو، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې یې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. او زموږ نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 11 میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیره اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارده هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارده سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 500 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي، خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ د چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوس پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنکړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټوله نړۍ په چکر وتلی چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیزه الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس دا الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.